په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې نور بس دی. شکست سکوت پروګرام خبریږي. نن جمعه ده، د زمري اسد 18 د اگست 14. د راپورونو په لنډه برخه کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د افغان جون او ښځو له بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکړی دی. خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیز باران، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په رون په ویتلایا کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او زابل کې به د اورښتونو اندازه له 10 تر 15 ملي مترو پورې وي. دغه ادارې وړاندې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم کړی دی. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه دوی ډېر زیانګالي کړي او بشري مرستو ته نورې هم اړ ایستلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې نور ملاتړ ته هم اړتیا لري. د دغه بنسټ په خبره په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي دي او وروسته یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو دغه راز په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره هم منع کړي دي. د پاکستان د خبر پرسنخی ایالت روغتیا ریاست نن ویلي چې په پاکستان کې د امپاکس یا د بیزو د تڼاکې یا چیچک درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ناروغي چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په دغو دریو کسانو کې له متحده عرب اماراتو له ستنېدو سره سم تشخیص شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خلکو کې د امپاکس یا منکی پاکس ساري ناروغۍ د یوې نوې بڼې خپرېدل په نړیواله سطحه د اندېښنې وړ موضوع بللې او دا یې اضطراري حالت اعلان کړی دی. پاکستان چې مخکې هم د امپاکس مثبتې پیښې پکې ثبت شوې وي، خو سم دلاسه معلومه نه وه چې کومه بڼه یې خپره شوې ده. تر دې مخکې په سویډن کې د دې ناروغۍ د یوې مثبتې پیښې خبر ورکول شوی و. د بیزو تڼاکه یوه خپرېدونکې وایرسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان د ولګي په څیر ستونزې پیدا کوي. ورو ورو یې پر بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې سوی او درد هم لري. د یونان پولیس وایي د یونان او اسرائیل تحقیقونکو اته کسان د یوې جنایتکارې ډلې د غړیتوب په تور نیولې. پولیسو پرون پنشن به ویلي چې دغه ډلې غوښتل له اروپا څخه مخدره مواد اسرائیل ته ولېږدوي. د پولیسو د معلوماتو له مخې په نیول سوو کسانو کې د اوکراین او اسرائیل وګړي شامل دي. له دغو کسانو د 2.15 میلیون ډالرو په ارزښت ډول ډول مخدره مواد هم نیول شوي دي. اروپایي ټولنه وایي سربیا چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال له مسکو سره خپلې اړیکې ساتلي. د اروپایي ټولنې له ارزښتونو او له دې ټولنې سره د یو ځای کېدو له پروسې سره اړخ نه لګوي. د اروپایي ټولنې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شریکانو سره واضح دریځ لري. کله چې روسیې د اوکراین په وړاندې غیر مواجه تهاجم پیل کړ، له روسیې سره اړیکې د معمول په څیر کاروباري اړیکې نه پاتېږي. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه ټولنه پر ټولو هغو هیوادونو د باور وړ اروپایي شریکانو په څیر حساب کوي چې له دې ټولنې سره یو ځای کېدو ته کاندیدان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو رژیم په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ د ښه ژوند او نورې ازادۍ لپاره د میلیونونو ښځو او نجونو هیلې مړاوي کړي دي. الینا انیلا بایربوک دا څرګندونې پرون پنجشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت کړې دي. تفصیل له اسمت څاروانه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د دریو کلونو پوره کېدو په مناسبت یوه جګپوړي جرمني ډیپلوماټ وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل طالبانو په چیرو دریو کلونو کې هر ورځ د میلیونونو افغان ښځو او نجونو د ښه ژوند او پراخې ازادۍ هیلې له منځه وړې دي. هغې له افغانانو سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکاوه او ویویل چې تل د ښځو او نجونو او ټولو حقوق کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. اغلی بایربوک زیاته کړه دوی په افغانستان کې له خلکو سره د بیړنیو بشري مرستو لاري د خوراکي توکو او لومړنیو روغتیايي خدماتو په برخه کې مرسته کوي. د جرمنی د باندنیو چارو وزیر ویلی تر څلور ډیر زره ډیر کسان چې د طالبانو لخوا ځورول شوی وو د کډوالو د منلو د بیلابیلو پروګرامونو لمخه جرمنی ته راغلی او خوندې شوی دي. په بیان کې ویل شوی تیر کال د جرمنی په ګډون اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په خبرګون کې د دې ډلې پر مهمو چارواکو بندیزونه ولګول. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې به لخپل نړیوالو همکارانو سره یو ځای د عدالت غوښتنې هڅو ته دوام ورکړي. د جګپوري جرمني ډیپلوماټ دا هم وویل د نړۍ نږدې ټول هیوادونه پر دې توافق لري چې طالبان به تر هغه د نړیوال ټولنې لخوا ونه منل شي تر څو چې دوی د افغانستان نړیوال تعهدات نوي منلي. پرون پنج شنبه د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دې ډلې سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندلی. په همدې حال کې د بشري حقوقو لپاره اتحاد چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازمان هم پکې شامل دي، د پنج شنبه پر ورځ په یو راپور کې وویل د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د غراز د شزو او نجونو له حقوقو د سرغړونو د خرابېدو په وړاندې نړیوال خبرګون ډېر اغیزناک نه وو. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار بنسټ پرون پر خپل اکسپانا یا په خوانی ټویټر په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د سپیس بحث جوړ کړی وو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینت په دې بحث کې یو له ګډونوالو نو موري په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه وکړه.
طالبان له تاوتریخوالي ډکو اقداماتو په ګډون په زیاتېدونکي توګه فرمانونه او پالیسۍ پلي کوي. د طالبانو دغه کړنې سږ کال د ښځو د اعتراضونو د ځپلو او د حجاب نه رعایتولو په تور د ښځو د نیولو او د جسمي مجازاتو په ترڅ کې څرګندې سوي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د دې ډلې لخوا له بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هر چا حقونه تضمین شوي دي. له بلې خوا د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو غیر دولتي بنسټ پرون پنج شنبه په یو راپور کې وویل چې د 2021 میلادي کال د اگست له 15 څخه د 2024 کال د جون تر دېرشمې پورې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو لشتر لشه 9240 اویا پیشی ثبت او مستند کړی دي.
ځینې افغانان وایي د طالبانو حکومت په تیرو درویو کلونو کې نه دي توانېدلې چې د دوی رضایت ترلاسه کړي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت مشروع دی او د ټولو خلکو ملاتړ له ځان سره لري. جزئیات له سناکه کړنه.
په افغانستان کې وقته د طالبانو در رسیدو د درې مکلیزه سره هم مهاله یو شمیر افغانان وایي په دې موده کې د طالبان حکومت لکړونو راضی نه دي او ادعا کوي چې دغه حکومت د دوی اړتیاو ته پام نه دی کړی. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا حکومت د هیچ چا د منلو نه ده، مخصوصا هغه تعلیم یافته ځوانان چې هغوی د تحصیل طرفدار دي او دا حکومت چې ده د افغانستان یو قشر ده چې البته هغه ښځې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، نو دا د هیچ چا د منلو نه ده.
دغه راز د کابل ولایت یو اوسیدونکي هم د نوم د نهښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یعنی داس یو حالت روان دی چې باید په هیڅ وجه خزو عمومی ځایونو ته لار نشي، داسې فعالیتونه ونه کی چې هغه فعالیتونه خلکو وګوري، دا جنجالونه دا کارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په افغانستان کې هیڅ خزې راضي نه ده په دې خاطر چې دا یو بحران ده، یو اجتماعي بحران ده.
د 2021 کال د اگست په 15 نیټه تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه منع کړې او بیا د 2022 کال په وروستیو کې دوی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او همدارنګه یې په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. همداراز په سینګارتونونو کې د میرمنو پر فعالیت بندیز او ورزشي کلبونو، تفریحي ځایونو او ښځینه حمامونو ته د میرمنو نه پرېښودل هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د دوی حکومت مشروع او ټول شموله دی او دوی د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅه کوي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې په کورنیو مسایلو، د بشري حقونو په مراعاتولو، د اقتصاد په مدیریت او په نړیوال ډیپلوماسۍ کې پاتې راغلی دی. د شخړو د حل څیړونکي لیزا سروش ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې د طالبانو واکمنۍ ثابته کړه چې دوی قانون سالاره او هغه نظام ته ژمن نه دي چې پکې ازادي، ډیموکراسي، د خلکو اراده او ګډون تمثیل شي.
بل خبره چې طالبانو د خپلو کمزوري په توګه وښودله دا ده چې لا هم د اغېزمنې حکومتوالۍ وړتیا نه لري، چې په افغانستان کې د نننۍ مشروعیت، ملي مشروعیت او د نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي. او تر څو چې طالبان دا وړتیا پیدا نه کړي، بېلې شکه په دا توان ونه لري چې بریالی سي.
د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې په یوه راپور کې په بېلابېلو مواردو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمانونو ته په اشارې سره ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجرایوي اقداماتو د افغانانو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا نوره هم زیاته کړې ده. یونما ویلي چې د دغه وزارت د مکلفیتونو او ممانعتونو په اړه د لارښوونو نه مراعاتولو، چې کله ناکله د سختو مجازاتو لامل کیږي، د افغانانو د ژوند په مختلفو برخو کې د بنسټیزو حقونو او ازادیو پر ګټې اخیستنې منفي او پر میرمنو یې تبعیضي او نامتناسبه اغیزې درلودې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ځواب کې ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت له قوانینو سره په ټکر کې نه وي، منع شوی نه دی، خو که د دوی پر خلاف وي، دوی یې په مخنیوي مکلف دي. په همدې حال کې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه سید عبدالرزاق لقمان وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې قانون او د هغه پلی کېدو ته درناوی نه دی کړی او د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې د کنفرانسونو په جوړولو سره هڅه وکړه چې طالبان له دغو فرصتونو څخه په ګټه اخیستنې یو مشروع حکومت رامنځته کړي، خو د دې لپاره چې طالبانو ونشو کولی له دغو فرصتونو ګټه پورته کړي، لازمه ده چې پرې فشار راوړل شي.
د نړۍ ټول هیوادونه او اسلامي هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلی چې طالب د تعامل ولتیا نه لري، او همدا لابل دی چې د دوی دریز هر ورځ بدلیږي او را بدلیږي، خو طالب په رسمیت نه پیژني.
که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې د ډیرو هیوادونو سفارتونه تړلي دي، خو چین، روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې عملا ټینګې کړې او په خپلو هیوادونو کې د طالبانو استازي منلي دي. د یادولو وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ډیپلومات او په امریکا کې د اتلانتیک په شورا کې شنونکی عمر سمد وایي چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې کافي کورنۍ او بهرنۍ باور ترلاسه کړي، چې دا د دوی د حکومت پر وړاندې ستره ننګونه ده او د افغانانو لپاره ناوړه اقتصادي او ټولنیزې پایلې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره پر بین الافغاني خبرو په ټینګار سره وویل که څه هم په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو اړتیا ده چې له فرصتونو څخه په استفادې نور کارونه هم ترسره شي.
فکر میکنم اول ملل متحد هم میخواهد که کمک کنه و
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه هم غواړي چې د سونزو په حل کې مرسته وکړي او لښته فرصتونو سمه ګټه پورته کړي. هیله دا ده چې واکمنانو په هیواد کې دننه او بهر نور افغانان تفاهم ته ورسیږي او موږ وکولی شو د سونزو د خپلو افغاني خبرو اترو له لارې حل کړو.
افغانی و وطنی خود بتانیم که مشکل حل کنیم.
د طالبانو حکومت پلاوی د لومړي ځل لپاره د جون میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه پدریمه ناسته کې چې د طالبانو په غوښتنه په اقتصادي مسایلو او له نشه یي توکو سره پر مبارزه یې تمرکز درلود ګډون وکړ. په دې غونډه کې طالبانو نو غوښتل چې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي او یا له مدني ټولنې سره وویني. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان له خپل تاریخي تعامل، مشارکت او د یو خپلواک دولت په توګه له نړیوالو معاملو او تعاملاتو څخه په بشپړه توګه بې برخې او منځوي کړی. یو له دغو کارپوهانو او پخوانی ډیپلوماټ غوث چنباز ازادي راډیو ته وویل تر څو چې طالبان یو مشروع مسؤول او ملي حکومت جوړ نه کړي او د بنسټیزو بدلونونو پر راوستلو سره کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، دا تمه دې نه لري چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
طالب تا که از درون خود تغییر نه،
تر څو چې طالبان په خپل ځان کې بدلون را نه وړي او تر څو چې حکومت د افغانانو لخوا کورنۍ مشروعیت ترلاسه نه کړي، د هغوی د رسمیت پیژندلو هیله به د سوراب په څیر وي.
د افغان ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو د طالبانو محدودیتونه او د ځینو ټولنیزو قوانینو پلي کول چې سخت دریځ بلل کېږي، وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو فرصتونه له ننګونو سره مخ کړي او تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو د حقونو تامین، د بیان ازادي، د یو هر اړخیز او ټول شموله حکومت رامنځته کول او کورنۍ مشروعیت هغه شرایط دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته وړاندې کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې بهروز د لیری پر مخوري. طالبانو د واکمنۍ درې کاله پر اسول، دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړی او ژولې راغلي. هغه لاسته راوړنې چې د جمهوري نظام ګڼل کېدی، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت، او یا هم د اقتصاد وضع ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډیری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغیز کړی دی، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د حقونو فعالانې اغلی اوژی امیل، اغلی فروزان داودزی او اغلی سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اوریدونکو، تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ را ووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره د 00202211240601. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ را ووهئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یادداشت کړو او بیرته به یې زنګ پسې در ووهو. او پر واټسپ باندې هم زنګ را والی سي. د واتساپ شميره د 00202230008111. پر دغه شميره باندې تاسو کولای سي چې تر راتلونکو 500 دقیقو پورې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووي او له موږ سره ګډون وکړي، خپلې پوښتنې را سره شریک کړي او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې کرا سره وصل سوي وي د سټوډیو سره. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستي او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسې په دې خبرې وکړي چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او تا اوسی، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په شارونو او نورو سیمو کې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، ځینې بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نه شي، دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ګرځېدو حتما جناکې داسې ولسوالۍ وي چې موږ تر نهم او تر دولسمه پکې ویسي درلې، جناکې تللې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. درمعلمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، دوی چې دولسمه فارغېدلې دي، د امکاناتو دوته چې دوی په درمعلمین کې درس وي، د هغې تر څنګ اکثر مثلا دوی د نرسنګۍ یا دغسې نورو مواردو کې دوی کولی شو په ولایتو کې تعلیم وکړي یا راشي سند نگار هر چیز معلومات لرم هم هر کاری دیر جنا که باید لیپ نرسن که او پودا و سازه که او پونو رشته بود نه تعلیم که اولو درس بیمیدی یو دقیقا تاثیر داخل مستقیم تاثیر ده او غیر مستقیم تاثیر تبا اقتصاد نو که بخاروی که خزیو که ولشی کارو کی جوانو کی او ده خپلا یعنی پا اقتصاد باین تاثیر لدی که پا ده خاروی که ده خوز پجون باین تاثیر که پنور پر توسیم که هم ده خوز پجون باین اغیس که بی سنگین که بی اقتصاد چکا پا خاروی که خشی با قول باندو که هم خپل تاثیرات لدی او ده ترسان گوره ها خدمات چی بخوا پا افغانستان که خوز تولاندی که دل او نلیوار تول ده کومک که ولو ده افغانستان ده خلق سره ده افغانستان ده حکومت سره ده افغانستان ده خوز سره وست کومک نکی پامدی و خاطر پاندی چی دوی بخوز بندیز لگه ولده خزینه پریگیدی چی کار بکی پا دولتی غیر دولتی ادارو کی نو آغو هم حکومکونه کم کلی دی یعنی کم خدمات چار زکی دل خوز ده بکیل نکونی که سوی تغذیم و شموان تا نور و تکلیفون تا دو تا مواد ورکول دو تا عدوی ورکول دی او نور خدمات ارزه کول اغا واسه هم کم دی هم دار قم مثلا کمورا کران و آتا خواه خدمت کولو یا نرسان خدمت کولو یا نور خدمت کولو نو دی امکانات دی نشتوال وجه یعنی دی ماشون دی نورکل دی وجه یا دا چه لب کرو شوی دی نو حتما نا خدمات هم پی تلل شوی دی در هم دو مستقیم آغیزه دی دو پجون بندی او نو خارونی که خود دیر جانوان شوی
او ریدون که تاسیز مجرق لازادی رادیو چخ او رید ازادی رادیو اونیز خپروانه نور بس دیروانه ده په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوو چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د ښځو په اړه باندې لګولې دي او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو ښځو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوسي او په کلیو بانډو کې ژوند دی د دوی په ژوند باندې پر تاثیراتو باندې موږ خبرې کوو زموږ د خبرونې دوی میلمنې اغلې اوژې امیل او اغلې سایمه اغلې فروزان داودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دي وصل سوي خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو او اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووهئ او په دې له موږ سره ګډون وکړئ او خپلې خبرونې خپلې پوښتنې او تبصرې راسره شریکې کړئ د تلیفون شمیره د 00420221120 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او لږې پرېږدئ چې موږ ستاسو شمیره د ځان سره واخلو یاداشت یې کړو او بیرته زنګ درپسې ووهو او پر واتساپ باندې هم کولای سئ د واتساپ شمیره د 00420023008111 پر دغو شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ غلی خوګیاڼۍ ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړمه ستاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د ښځو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي هغه ښځې چې لاسي صنایع به جوړولې لاسي کارونه خمکونه به کول او بیا به د ښار څخه ښځې ورتلې د دوی څخه به دغه شان اخیستل او په ښار کې به د دوی دپاره خرڅول اوس هغه په هغه برخه کې هم ښځو شکایت کړی دی دوی ویلی دی چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي دوی نسي کولای چې یوازې ولاړې سي ودغو کلیو ته او د هغه ځای څخه د نورو ښځو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي د پخوا په شان اوس ښځې باید د ځان سره یو محرم ولري او که هغه نه وي ورسره دوی نسي کولای ستاسو په نظر باندې دغه څومره د ښځو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی
کور دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډوله وایي یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نه ځینې مؤسساتو لکه د بلجیم مؤسسه د سویډن مؤسسه ځینې مؤسساتو چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې وې چې مثلا ام خو د لپاره د کار زمینه برابر کړو ام بیرته د مارکیټینګ زمینه برابر کړو چې دوی ته مثلا د کار خو کولو به ته بیرته مارکیټ ته بازار به هغه سودا کړو او خو د خانه مانیټورینګ ورته کړو سپارځان وي به ګرځي د هغه د کار درشته لپاره د اقتصاد درشته لپاره د تجارت درشته لپاره کار کولو یو مثلا کمدار رقم خزی مثلا په اطراف کې خصوصا په قندار کې او په هغه سیمه فارا کې د ځان کې وګورو چې دا یو غاړه خزګ مثلا په لزر او پنځه لزر او شل زر پورې یعنی یو غاړه د نړۍ په شتو په لاس ګڼه د خامه کول هغه خرڅولې نو تاسو فکر وکړئ چې بیګا تاسو ته په خار کې څوک ډوډۍ ونلري ډوډۍ وخوري کنه هغه وغار څنګه وخلی چې الله زره او پښل زره وی هغه یخن وخلی هغه به واغونی خو امکانات نشته یی صدر هغه جوړی نه په درې زره او په څلور زره او پنځه زره افغانۍ باندې چې زما شون لرم زه امکانات لرم چې هغه صدر څنګه سر کړم یو او زموږ دا چې هغه خزه چې خاورونه ورتلی او اطراف ته اطراف نه راتلی خاورونه ته حتما دو تر تک راتک ته ضرورت و په موټرو کې دو تک راتک او وتلی راتلی او اوس اکثرا دغه ښځې چې کار کوي او غواړي چې مثلا په خوب ودرېږي د کورو مسؤلیت لري نارینه یا نه وي یا کونډه وي یا د کورو مسؤلیت ورسره غاړه وي نو دوی اوس مجبورې دي بېچارګان دو څه وکړي ځان ته کرایي نارینه پیدا کړي او همسایه ته لاړ شي چې مثلا لاړ شه ښار ته یا څوک چې ښار ته غواړي چې لاړ شي مثلا اطراف ته یې پیشې واخلي دا یو غټه ستونزه ده ورته یې نهشي کولی بېدن د دوی د دوی په اشتراه باندې ارام لري دغه وکړي اورې
بلې ستاسې غږ موږ ته راځي مهرباني
چې دوی لاړ شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی لپاره یعنی سخته ده نو تا باندې د کوژن باندې مستقیم اغیز لري دغه د تاګ را تاګ باندې زونه او د دوه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شاین دي چې مستقیم تاثیر لري خځې چې په اطراف کې کار کوي غیر دغه نه کوم څون دوی خامک دوزی کوله یا نور کور نه کول اکثر د ښځې وی چې نور پروژه باندې کار کولو چونه چې معلومات لرم په ننګر هر کې لبنیات په تو مثلا جوړول درکم اته د مای دی دغه د مای پرورې لپاره تو دغه کول پروژې لرلې چرګان به ساتل دوه پروژې لرلې مالداري به کول دوه پروژې لرلې نو دا هغه شانه چې ام اطراف کې کار کولو په تګو ته ضرورت شته د خاورو کې ورته مارکیټ پیدا کیو دا خرڅ کی نو تبا نو د په ژوند باندې یعنی بد تاثیر بدی لري چې دونه اول نری نه غواړي په بازارونو کې دغه امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی شپ خو جوړول خو خرڅېدل اوس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو په دې جل ناسی جوړ شوی شایده نو شایده دو تکلیف پیسته ده زامت پیسته ده ویخی دو بتا فایده بکیو که او خپل روزمره جان دیگه دو تامین کی
من نه ډیر اغلی خو ګرنی زبا بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو مرغه له ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس تیروانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغلی ملالی بشیر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به بخیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسی او وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم ویل غواړی د کوم ځای څخه مزنګ والی دی او د موضوع په اړه باندې تبصره لري
مننه نغلی بشیر خور له تاسو څخه نوم می محمد انی په الهام د زابل ولایت د میزان ودس ولایت اوسیدونکو یم خو هم د محل د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کار شم ډیره مننه غلی بشیر خور او منفیات کو ډیر دی د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیم نو سوې د داس کې زواتم نو سکول است طالبان غلی دي دلته نو حالات هم خراب شوی دي د دې پر اتاک سره حالات سم سوي هم دي خو بعضی زینو کې بیا یو څه خراب شوی دي بیر د خاص کنده زکلو په برخه کې هغه موږ ستاسو د خوندو په حقوق کې نو کوم ګورو دی د دې پر اتاک سره دلته په وطن کې غلا ورکه شوی ده پساد ورکسوی دا همدارنګ زیلم ورکسوی دا جنگ ورکسوی دا امنیت په افغانستان کې هر یو کولای شي آزادانه ډول ژوند وکړي تا ګرتاګ وکړي نو دا هغه مثبت نکتې ولې او کراسو بشیر خور
تاسو که د پلاستر ګلې د لې حال راته وایسته په دغه شاو خواسمه کې په دغه کلیو او باندو کې چې تاسو ویني د شوزو او دنجونو ژوند څنګه تغیر شوی دی آیا فکر کوي چې اوس هم شدي کولای سي چې درس وایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای سي په هنتون ته ولاړ سي چې دغه بندیزونو پر دوی باندې ډیر تاثیر کړي دوی هم هغه سي شکایت لري لکه د شار شدي چې لري
ولینا هغه شته چې لري پاتراکو کې وسیږي زما خپل کور مالته ده ز تر ټولو یو له مهم ترینو کسانو څخه یم چې د دې په اړه احوال باندې خبرې ما دا چې دا خويندو ژوند ډیر پستونځو کې د زما د طالبان ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث د یو ځوان په حیث چې تاسو هغه مېرمنو ته چې شلکاله تاسو په خپل کورونو کې له دشمن څخه ساتلاسته تاسو ته چای جوړوي هم دارنګ تاسو جامعه درمنځلې حتی تاسو له دشمن څخه په خپل جامو کې هم ساتلاسته هغه میرمن نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید دې ته د زده کړې زمينه برابر کړی. تاسو باید په ماغه لري اترابو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چاړین دی ماغه سي خدمات وړاندې کوي. همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ ماغه خوندې لا هم ماغه په سختو او هغه په خوانو یالاتو کې ژوند کوي د لډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نو داغه ک دې ودی خوند ته د کار زمينه د تعلیم زمينه د روغتیا زمينه برابر کړی. همدا خوندې پر دې باندې حق لري ځکه شل کال دی له دشمن څخه په ماغه لري اترابو کې ساتله. همدغه خوندې ولې دغه کوم ازادي چې نن طالبان ترلاسه کړې ده د همدغه خوندو برکت وو. که چیرې همدغه خوندو له دې سره همدا مرسته نه وای کړې زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسیدلی وای.
ډېره مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ راووهه او پر دغه نظر باندې چې تاسو وویلې پر دې نظر باندې به د ښځو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم ښځې په دغه کې داخلي وي چې طالبان و واک ته راسي او آیا د دغه پړه پر ښځو باندې اچول کېدای سي او د دغه مسؤلیت د ښځو په غاړه کې اچول کېدای سي چې طالبان دوی د دوی په اوږه باندې واک ته رسیدلي دي که دوی یوازې یو داسې کسانې وي چې که زده کړې کړي وای که پوهنتون ته تللي وای که ښوونځي ته تللي وای ښایي دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای. ښایي دوی یو بدیل درلودای په خپل ژوند کې. ښایي د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای. ښایي ورونه یې طالبان سوي نه وای. ښایي اولادونه یې په جنگ کې جنگ و جګړو ته نه وای مخه کړې. د دغه په اړه باندې به نورې خبرې هم کوو. یو بل اوریدونکی لرو. د اوریدونکي سره به خبرې وکړو. اول مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
بلا پیدایي هم د کندهار ولایت څخه
فدای صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ چې کله چې دغه درې کلونو کې پر ښځو باندې بندیزونه ولګېدل د کلیو او بانډو پر ښځو باندې څومره تاثیر وکړي؟
خلجیانی موږ ته د مشران ویل ولوچ ډوډۍ خلو خو د جنګونو د زمونه دی ورک شي د اشتالګرو خاینان زمونه د وطن ورک شي دا وچ ډوډۍ خورو. خلجیانی موږ
حجاب کې خټول افغانستان زده کړې غواړي دا اوس څه معنی لري دا خبره چې ته کوي که دغه راته وایي چې ستا د کور نجونې ستا خویندې چې دي هغه څه وایي په دغه برخه کې هغوی غواړي چې مکتب ته ولاړ سي پوهنتون وایي؟
یا خلجانی موږ ته په مکتبونو په دغه کم نه پوهوي چې هغه بې ستر و بې حجاب
نو کله ستا دغه سي عبدالله جانه خو بې حجاب و دا شان خو نسته په افغانستان کې او اوله ورځ هم نه وه. تا په کور کې چې نورې ښځې د هغو د حقونو په برخه کې ته څه شي کوې په خپله ته د طالبانو څخه څه شي غواړې په دغه برخه کې؟
د طالبانو څخه زه دا غواړم خلجانی چې دا مکتبونه لکه لسه په ساتر پیجاتی لکه موږ نه غواړو چې به زترو بیجاتی
مکتبونه لکه ساتر پیجابي ما تاسو ول چې په خوا هم نه ډیر مننه عبد الله چې تاسو زنګ راوهلی او اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته چې د هغوی وخت تلف نسی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
ملالی خورتی سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي شبا تاسو له هدا تعالی مده هلمند ولایت خورجانی.
وعلیکم سلام اتل صاحب خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي. اتل صاحب تاسو د دغه موضوع په اړه باندې څه وایست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر ښځو باندې ولګول په کلیو او بانډو کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو ښځو باندې؟
بلې غلالي بشیر خور خبره خدای خپل ایمان ته دغه نه لاندې کې ملالي بشیر خور د اسلامي امارت تر اتاګ سره څه نیمګړتیاوې د خوندو په دغه کې راغلي دي. هغه لکه د ښوونځي او د پوهنتونو د خورجانې او داسې پرمختیاوې هم راغلي دي. خورجانې د کسان درته خورمه که زه یا د دوی طرفدار یم یا د دوی لپاره خبره وکړم زه حق خبره کوم د خدای لپاره خبره کوم تاسېمنه پو د چا پر دغه نه کوم هغه واقعات خورجانې چې په سترګو وینم هغه هم سرچې کوم نو دا بل دغه دار خورجان چې یو څوک مثال بدی وکړي یو څوک په قتل ورسوي قرباني دی یا خور و یا دیلور و هغه شاخره د خورجان دغه قتل په بدل کې ورکول چې الحمدلله د نیکمرغه دغه ستونزې دا مشکلات په مثال د خبرې پای ته رسیدلې دي. اوس یو مشکل دا دی ملالی بشیر خور د حکومت سره د افغان په صفات د ځوان په صفات باندې غوښتنه کوم چې دا ترانزیت خوند پر مخ خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې ملالی بشیر خور مې انجینران نه ځینې جوړو پیلوټان نه ځینې جوړو کاجان نه ځینې جوړو فقط زموږ غوښتنه دا ده چې پولیس موږ نه لرو کمی دي او دا به روختیا په برخه کې خورجان پاکستان کلینیکانو کې دغه چې دی قابلیت چې دی کمی دي زما خورجان نه باید دغه حکومت عملرنه وکړي دا مو په انټونو دا څنګه خلاص کړه خوند پر مخ
جرمنانه تل سپ چې تاسو زنګ راوه اوس هم ورځمه اغلی داوودزی تاسو ته مننه چې وخت مو وستي یو مش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلی داوودزی یو اوریدونکو زنګ راوه لې د ویل چې شذو د طالبان لپاره ډیره قرباني ورکړي دي او طالبانو د دوی سره ډیره مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته و او د افغانستان حکومت یې رنګاوه ایا تاسو فکر کوئ چې که شذو لوست کړی وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلای فکر کوئ چې د کوم طالب سره به په ژوند باندې کوم مرسته کولای یا دوی به دغه انتخاب کولای چې د طالب مفکوره ته ورسی د دې پر ځای چې یو بدیل رامست کیو د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي
سلامونه تاسو ته محترم و ملمنو ته او محترم و اوریدون کو ته البته ما د ملمنو خبره هم و اوریدلې او تاسو د سوال په حق لباید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه دا په دې معنا نه چې موږ د دې لپاره چې خپل یو خزیم د قضاوت کوم بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې موږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلې مو دی د قضاوت کو چې اولینه قرباني د دې جنگو خزوله او د هغه حقایق دي چې موږ هیڅ کله په دې باندې سترګې نشو پټولای نو کچیر از موږ ورور د دې اکی چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبان سره خزو ونده خسته زبا یو د د فریم چې افغانستان کې په نړۍ کې خزه سمبول د عاطفې دی او خزه جوړون کې دی وی ټولنې او دی وی کورنۍ ده نو همیشه خزه افغان خزه د ظلم د استبداد د مشکلات په مقابل کې غږ پورته کړی دی اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل و یا نه و هغه غږ څونه د ملک په مسیریت او هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقیقي اهداف ته رسیدلی دا بیا نظر پر ټولنې نظر وضعیت فرق کوي بعض حالاتو کې افغانستان کې موږ د څه قضایا لرو چې بعض ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی هلته قربانی ورکړی ده اته موږ د څه خوند لرو چې دوی کاملا نارینه ده کوردمن زتلې چې هغه موږ نشو اڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف وو یا څوک وو اما دا چې هغه خزه قربانی شوی هغه ماشوم قربانی شوی هغه ماشوم بې پلاره شوی اما الته هغه خزه وو چې هغه شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تباه کړی خپل اولاد روزلې او ځوان خزه زموږ اته دی او اولاد لپاره دې سر سپین کړی د ټول هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دغه خوند ورکړي اما دا چې په بعض حالات کې دوی هغه مسیریت دی نو یا دوی هدف ته نه رسیدلي د هغه بدبختی و چې جنگ په افغانان باندې تحمیل کړه افغان خزه پرې نه خو ده افغان میرمن پرې نه خو ده چې هغه تعلیم وکي تحصیل وکي او هغه خپل په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي چې په ماغه اساس باندې بیرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزان په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظ هغه خپل کامل حق لري اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه د حق اخیسته او په همدغه شکل باندې میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیر المؤمنین د فرمان په اساس باندې خزو ته ورکړل شوی دی خو که چیره مونږه رازو او وای چې نن ورځ مونږه نظامی امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کیدای نشي. نو کله چې مونږه دغه قضیه د هر لارې نه وڅیړو، بیرته بیا هم راګرځو هماغې یوې نقطې ته چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او د تحصیل نه ناممکنه دی. که مونږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو، نو هلته مونږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړې ښځه ولرو. ګورې، یو قوي مقوله ده، که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ، تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ، تاسو یوه ټولنه روزئ. نو راځئ چې مونږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نه کړو، تقویه کړو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغانو ښځو او افغانو مېرمنو په مخ د تعلیم تحصیل او د کار دروازې خلاصې کړو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده دپاره لرو هغې ته ورسیږو.
ډېره مننه آغلې داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو بل اورېدونکی هم راسره دی، اول به دوی راواخلو. اورېدونکو، تاسو موږ غله ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. اورېدونکی را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. زهیر محمدی هم د کندهار سم علي جان تاسو سلامونه وانه نن منو ته و امرشاه صاحب تاسو دایې ته محمد اشرف کو ته ز راډیو سمننه تاسو غوړم
مننه محمد جی صاحب. وعلیکم سلام، چې زنګ مراوهلې دی. که تاسو په دې برخه کې کوم تفسیره لري چې د شوزو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شوزو باندې لګیدل د لکه د کار او زده کړې د طالبان د حکومت څخه تاسو څه غوښتنه ده په دې برخه کې؟
طالبان حکومت څنګه غوښتنه خورځانې مللې ځانې کېږي مرسته ملګری بیا ګوره کړه د خارجو دا څه دی کنه مر افغانان مجبوري راولړي په دغه د مستان علماء او امامان ټول عمر خپل دا ولس را ټول جوړه او مجاهدین هم طالبان امارت وای چې ګوره د مکتبونو علاقې ما غږ دی غږ سړي سرباس ګور مر خو د دې په افغانستان کې نه نه ما دې سړي سرباس کې ما نه خو غولې ور د شل ورځې کال چې ور ورځې ټول د انجنيران په لوټان معلمان د کار دا ولس ته خو دا ورک په ما په خدا سره سم لکه د ډوډه کې پراله په واګه د ګر سره ټول نه او بل ما ځان یو خبره به درته وکم ګوره تانو منو تو وام تا تو وام دا خارجان تو وام ګوره ممرت تکلیف را کوي مو امارت تکلیف پر کوي ملالي جان زبل لا لا وشم لا لا په ملګری ملڅو کې د افغانستان استاد نه سي نه صرف یو هغه تو ته ورته کو د افغانستان استاد ته ولې مکتبونه نه لکه کوز ما دې تر دې مړ خو یو چا ته پیڅه مسره په نه کړ افغانستان او تا مکتبونه نه لکه هغه تو د لاس ونه څه چوکې سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه ساده پم په لندن کې هغه یو څه پر دی بابل د اور په ترانه کوو د افغانستان تر اور
بلې
دا غږ ما ورغو دا غږ لاند لار مې ورټول
خو ډېر مننه سلامات وسی محمدي صاحب تاسو تبصره مې واخیسته او دا غږ پښتنه به زه د خپل ملمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکو لرم، بلې مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه مې قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډېر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالي دی او که غواړي چې خپل نوم یاد کړم کولای سي مهرباني؟
بالکل مننه خورجان، چې موږ ته وخت راکې زس چې همیشنۍ همکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغنداول سوالی سره د ټلیفون په کار شم خورې.
اکدوس صاحب، ډېر مننه چې تاسو زنګ راوهه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنۍ په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوي چې اوس نو بسته او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي ساده خبري جواب ته د پښتنې په جواب کې معلومات کوم. خور ګوره، دا خبره ده چې هغه تاسو به تر مان مدل چې زه هغه خبره پراکم، موږ وایي کولسي خلک وو، کده حکومت خلک وو، د تیر نظام کده طالب خلک وو، کپه حالت رسیدل هغه کونجاني او خوند منځ موږ خپل خوند وي هغه راوج غوره رسول له د مرګو څخه اوس یو خال ګوره په سل کې نیوی فساد ژوند الله پاک راوج غوري، نو دا خال تیش به خامخا کیږي. هغه د مخایور کې چې او ما غوښتنه مخکیم کړو دا د مکتبو په خاطر باندې خورې، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړل، ما په بل رسنۍ کې دا نظر شریک کی مال یو خیوه خبره زموږ حکومت ته پکار ده. اوس کې نو یوازې دا خوند تعلیمونه الهکه دا شونځي دی لکه چې خوند خپل درسونه وایي په خپل اجازه کې او زموږ په افغانستان کې ډېر مساکین خلک لرو بے سرپناه خلک لرو چې خپل کور ځای نه لري دو خلکو ته یو پام وکي یو سرپناه جوړ برابر کړو دا خوند درسون دی ولکه دا غشتنه موږ دین لرو پر ځان دا غشتنه دین لرو او ستاسو د میلمنیه څخه زه بیا اخیری دا غشتنه لرم
مهرباني
چې هغه خوند چې مخکې په شل کلنه دوره کې پوری درسونه وویل نو یې ذکر وکړي اته تر پیلوټانو پر ورسېدل دي هغه موږ لیدول یا به د امریکایانو ترجمون یا به ولاړل خارج ته یا د پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو دغه کارونه نو دی ولیکو نو موږ تاسو خبر د افغانستان بچي تر بل کومک سره ورسو ورجان نو دغه پښتنه دین لرم او نور نه دغه عبدالله خان صاحب محمدی صاحب ورشا او عطل صاحب ټول ته سلامونه وایم خورجان
ډیره مننه حق دوست صاحب چې تاسو زنګ راوه تاسو پښتنه می واخیسته اغلی خوګانی تاسو څخه به د حق دوست صاحب د خبرې پښتنه وکم د ویل چې د په نظر باندې داس فکر کوي چې هغه شته چې لوستي وي هغه ټولی یعنی په دغه کې لاس درلودي چې یا بمباری کول یا پیلوټانی سوی غوي پر افغانانو باندې ظلمونه کول حال دا چې هغه کسان په نقشه کېدل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړي چې په دغه ځای کې یو څوک دی بیا به دوی ور باندې یعنی دغه راپورونه سته چې په ملکی وګړو باندې هم حمله سوي دي او بیا دغه راپورونه ورسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سي او هغه ملکی کسان و او داسې ترهګر و داس خلک نه و چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ور کړی دي داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه ور کړی دي دغه هم چې څوک په نقشه سي و یا ملکیان وکنه په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل خو دا چې د حق دوست صاحب غوندي خلک چې فکر کوي چې هغه شزه چې لوړې زده کړې کړې هغه ویلې ولاړې ان د دوی د پاره دغه خبره تر اوسه پورې نه ده حل سوی چې دغه شزه ولې په افغانستان کې چې وتلې دي یعنی هغه لویه برخه چې پاتې دي هغه نه یادوم هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید د افغانستان څخه وتلې وي د دې د پښتنو لري چې دوی ولې ووتلې د افغانستان څخه او دوی ولې پر طالبانو باندې یا پر هغه کسانو باندې ترګریز بریدونه یې شای کړی پر هغه باندې حمله کولې
ډیره مننه حبوسه زبې تاسو خبرو په اړه د نظر ورکمه چې سید په افغانستان کې جنگ او بوره هوته ډیر وخت شوی چې د افغانستان پیلوټان بوجک شوی او یا و اکثره خارجانو په ملکی خلکو به بمبار کړي په ودونو به بمبار کړي چې موږ هغه وخت د دوه دغه بمباري لاندې بمباري غانته دي یا ور توغند کې ورق دي وي او ملکیان به په طرف شي وي ماشومان به په طرف شي وي خزه په طرف شي وي چې موږ هغه وخت د غانته دي وي او قدم چې کړي وو یو حق بم چې په ننګر هر کې دوه خلاص کې د مور د بم په معنی دی زت ان خسارات په منطقي ډول ول چې موږ هغه وخت دا غندل دي موږ دې طرفدار نو او دې خواته موږ هغه ورزل چې انفجار کې دوه انتحار کې دوه پسل ها او خلک شهیدان کې دل مال کې دل مای و کې دل بیکور کې دل او سړی و د باندې ته خځه باندې مزه ماشمان کې دل ته مغازو کې دا کار کې دوه سره کوم سرتا کار کې دوه په جاده کې ودا کار کې دوه په پارک کې ودا کار کې دوه په شفخانه کې ودا کار کې دوه خځه والته مې نه په د حالت کې به دغه ماشمو زیګوي مګر هغه چې عربان تم راښو انتحار ور بچارو په شغه په ماشمو نه دا حالتونه وو د پاکستان کې یعنی په جنگ کې د قصبي چې مونږه دوړ خاوي کړي خو ته ناروا شي یو تقبل کوو که خو ته شي یو تقبل کوو هغه نو خبره دا دروغه چې کوم خوځو په افغانستان کې تعلیم نه کوي ټول پلوټان نه مشتول پلوټان نه لاري نو د ملکی خلک بمبار کوي که وخت از وخت په وزارت دفاع کې خو فکر کوم کوم په جنگي عملیات کې برخه اخستی وي څه فکر نه کوم او که اخستی وي نو وخت از وخت د خپلې مننه چې افغانستان ټول هغه شو تعلیم کوي لپاره برخه کې کړی دی دوی د افغانستان خلک ته وان ورولې دی یا د افغانستان خلک یې زمون کړی دی یا تاسو ظلم او تیرې کړی دی
بله ډیر مننه یو بل پښتنه درڅ کوم په همدغه جریان کې یو بل اوریدونکو د عبد الله په نوم باندې یو کس زنګ راوهه د ویل چې دوی دنجونو د خپل خواندو لونو د خپلوانو د پاره د غنجون شذنه خپلواني دوی د پاره د درس غواړي خو په حجاب کې دغه خو چور سره ولګوي د جمله په اخیره کې دستي کس پوسی چې په دغه کې کوم بل مفکوره پیچلې ده. آیا فکر کوي چې دغه د خو ورسته چې کوم الفاظ ویل کیږي دغه څه معنا لري؟ په افغانستان کې خلکتاسي هم په دغه خبرونو کې مخکې ویلي دي، نور شذ هم ویلي و چې هغه شذ چې به مکتب او ښوونځي ته تللې چې پوهنتون ته تللې هغوی حجاب کاوه په بې حجابه نه تللې. دغه زموږ د خلکو چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي د دوی په فکر کې دغه پوهنتون او ښوونځی څه ډول ورکول سوی دي؟ آیا فکر کوي چې د دوی مفکوره باید تغیر سي چې دوی خپله غیژه پرانیزي و ټولو افغانانو ته او د هغوی نظر واوري او نظر یې د نظر ته احترام وکړي ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده؟
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې. عبدالله جان 15 کلن ماشوم دی او ښې خبرې وکړلې، خو دا چې وي چې خو باید د حجاب سره لاړ شي. زما ګرانه زویه، په افغانستان کې چې زما یادېږي د افغانستان ښځې ټولې به حجاب وي. د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت به ټولو دنیا نه ورکوي. نو دوی که مکتب ته تللې به حجابه تللې، دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که په کار کولو به حجابه وي. نو دلته همیشه شمزم ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه. هیڅ وخت هیڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې بې حجابه شي او بې حجابه لاړ شي او تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وي. موږ هم نور جنجال نه لرو، موږ نور جنجال نه لرو. موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي. موږ هېڅ ورته در وقته دروازې خلاصې کړه، د پوهنتون دروازې خلاصې کړه، از برای د کار زمینه ورته برابره کړه. هغه سی اقداماتو چې دو ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه. نو موږ جنجال هم په همدغه شان دی چې همیشه غنجوو، همیشه شکایت کوو. نو دا حقونه دي چې دا روا حقونه دي، مشروع حقونه دي او خدای پاک سره کړي دي. نو نو غواړو چې مثلا بندې راشي څنګه دا حق والي او زموږ حقونه محدود کړي یا یې رانه واخلي. نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارت دی. فعلا چې مثلا د ټول بندیانې دي، تعلیم نشي کولی، درس نشي ویلی، کار نشي کولی، یو چیرته تللی نشي. نو فکر وکړه عبدالله جانه، که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې عمر کې وي لکه 50 کاله 50 کاله، دا کور لري نه لري، داسې بازار ته یې خپل ماشوم ډاکټر ته وي، داسې بازار ته یو بل تکلیف لري، دا به دا جل لاړ شي او کور کې نارینه وي نه وي، دا به څه کوي؟ د بعد چې وزي مثلا دا به ویل کېږي، دا به توهینېږي، دا به تحقیرېږي، ذات نارینه پیدا ده. موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي مثلا خوښ انګور لاړ دي چې انګور هلته اولاد راوړي په کلینیک کې، مګر خوښې ویل کېږي چې تاسو ولې محرم شته. یعنې کېدای شي دو په کور په سړی نو یو مجبور وه چې خپل انګور سره لاړ در شفخانې پټي. دغه شان عبدالله جان هم چې دغه ته باید جدي توجه وکړي. طالبان هم او دغه ستونزې چې د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، په هر ګوټ کې جدي باید زر حل شي.
ډیره مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم اغلی خوګیاڼۍ. اغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. دلته زموږ یو اورېدونکي ویل چې ولې ملګري ملتونه ښوونځي نه خلاصوي د نجونو دپاره په افغانستان کې؟ تاسو څه فکر کوی، آیا ښوونځي ملګرو ملتونو بند کړي دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړئ چې ولې ملګری ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویل چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یو ځای کیږي. او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان او مسلمان دي او مسلمان بي، او د اسلام اول اصول دی وي ښځې لپاره ایجاب دی. خو ولې همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتېده، ځکه همیشه دغه افراط او تفرید او عامه پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري، بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنگ ځپه لټونه نه وي. چې متاسفانه په دغه برخه کې، چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی، فعلا افغانستان کې اوسېږم، اکثریت دوستان سره ما دې کې ډیر بحثونه کړي. په جمهوریت په دوران کې کومه مسائل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل، هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د اسلامي شریعت او د اصول سره برابر نشرات نه ول، ځکه هلته زیاتې فرزن اندي ترکی ډرامې نشریدلې او په خو دغه کې هغه بیرته په پښتو او دری باندې دوبله کېدلې. نو د هغه خلک چې د دغه موضوعاتو نه لرې پاتې وو، په کلو بانډو کې ژوند کوو، هغوی اکثریت ته داسې قسم ذهنیت ورکړ شوی و چې مواد دغه د افغانستان ټولنه ده او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغسې یو څه روان دي چې دا ما په کراتو د زیاتو کسان نه اورېدلې. نو دا هغه خلکګانې وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې. البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه وه او ما پوهاوي کې مونږ کار نه و کړی او زمونږ رسنۍ تقریبا 80% مطلق تجارتي وي، مونږ آموزشي برنامې نه درلودلې. همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی یو ډېره زیاته استفاده وکړله او افغانانو ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرته وو داسې ذهنیتونه ورکړل شول، او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دې نه استفاده وکړه. نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې په خوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو. مونږ هغه ملک یستو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوي برنامو ته ضرورت لرو، ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي، هغوی نه اته د تعلیم سن تېر شوی دی. اما مونږ څنګه کولی شو داسې یو ټولنه بېرته راعیاره کړو او بېرته ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت د یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي، کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي، او وکانس موږ په پایتخت کې څه روان دي. نو دا هغه مسایل دي چې دا موږ د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو، او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنۍ کې ډیر فعالیت ولرم، او په ځمن کې دی چې ستاسو رسنۍ نه د بی بی سی نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري، ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلی شرایط کې یو ډیره خلک را اوسي د عامه پوهاوي لپاره او د دغه لپاره چې دغه مسایل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشر شي او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړ شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه، او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډېر یو محدوده حلقه په تیر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډیر محدود کسان و، شاید هم هغه کسان و چې هغه افغانستان کې نو تربیه شوی، هغه په هر اسلامي ټولنه کې شته. اما مونږ نشو کوی پرېر بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپګې لپاره ټول پوستین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډیر کار ته لرو او عامه پوهاوی ته لرو، څو مونږ دغه ځوانان نوي ځوانان لکه عبدالله جان د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنې اساس د شریعت او اسلام په اساس ایښودل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل مونږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین، مذهب، فرهنګ نه دي ورکړي. حتی زموږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي چې مخکې ما هم یادونه وکړه. نو په هغه اساس باندې مونږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډیره مننه آغلې داودزی. اوریدونکو تاسې زموږ راغله ازادي راډیو او د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی. تاسې واورېده د خپل میلمنو آغلې فروزان داودزی او سایمه خوګیانی څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې موږ سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلې اوژي امیل موږ ونه کړای سو چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یوه اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.